ملي میوزیم مشر عمر خان مسعودی پژوا کاجانس ته ویلی دی چې باختر خزانه چې د افغانستان 201 دیرش قلم لرغونی اثار پکې دی او لتیرو و کلونو د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ننداری ته وړاندې شوی ده. تر اوسه پورې 106 میلیون افغانۍ عاید لرلی دی. باختر خزانه چې په 1450 لمریز کال کې خارج ته واستول شوه د فرانسې، هالند، کاناډا، جرمني، انګلستان او ناروې په هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوې ده. نن سبا دغه خزانه د استرالیا په میلبورن موزیم کې ده. د ښاغلي مسعودي په قول په تیرو اوو کلونو کې 3 میلیونه کسان د افغانستان د دغه لرغونو اثارو نندارې ته ورغلي او د ټکټونو د پلورنې له درکه افغانستان په لسګونو میلیونو افغانیو ګټه کړې ده. باختر خزانه به د راتلونکي لمریز کال تر لړمه پورې په استرالیا کې وي او د دغه هیواد په 3 نور موزیمونو کې به هم نندارې ته وړاندې شي. جمهور رئیس حامد کرزی د افغان کمکیانو په نوم مجلې د چلوونکي حسینه معاصر هڅې وستایلې. د باختر اژانس له راپورټ سره سم ولسمشر کرزی د اتم ټولګي زده کوونکي حسینه معاصر چې د افغان کمکیانو په نوم مجله یې خپره کړې ده خپل حضور ته ومنله او د افغان ماشومانو د ادبي او علمي سویې د لوړولو لپاره د هغوی فرهنګي هڅې ډېرې ګټورې وبللې. د افغان کمکیانو په مجله کې چې حسینه معاصر یې په یوازې ځان مواد برابر کړي دي، شعرونه، کیسې، ټوکې او ګټور پیغامونه شامل دي. حسینه معاصر ویلي دي چې د دغه مجلې خپرولو ته به ادامه ورکړي. په بادغیس کې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د لرغونو آثارو د ویجاړېدو ویره ده. د بادغیس د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سید آغا ارفاق پژواک ته ویلي دي چې د مناسب ځای د نشتوالي په وجه په بادغیس کې ترلاسه شوي آثار په یو ګودام کې ساتل کیږي او څرنګه چې په دغه ولایت کې د لرغونو آثارو مسلکي کسان هم نشته نو د ویجاړېدو ویره یې موجوده ده. د خاغل ارفاق په قول د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور د ریاست په ګودام کې پخوانی ډبرلیکونه، پخوانی دیګونه، منګوټي او جنگي وسایل شته دي چې د لازمې ساتنې لپاره د اطلاعات او کلتور وزارت همکاري ته اړتیا ده.
رفیع الله زیار د خوست اوسیدونکی دی. دوه کاله پخوا یې د ما ووژنه خو مینه مه وژنه په نوم یو ناول چاپ شو او په وروستیو ورځو کې د ولولې په نوم یوه نوې مجله د ده په مسؤلیت خپره شوه. ښاغلی زیار په خوست کې د غازی ببرک خان د کلتوري اجتماعي ټولنې مشري هم کوي او دغه مجله یې د همدې ټولنې لخوا خپره کړې ده. ښاغلی زیار وایي په غازی ببرک خان ټولنه کې 70-80 کسه ځوانان د خلکو د ژوند د بهترۍ لپاره په هڅو بوخت دي. د دې ټولنې د فعالیتونو په باره کې د رفیع الله زیار د نورو معلوماتو د اورېدو بلنه درکوم.
دغه ټولنه څه کم 2 کاله کېږي چې دغه رامنځته شوې ده. د دې ټولنې موخې دا دي چې خلک ملي یووالی ته راوبولي، د مشرانو سره منظمې ناستې وکړي، هغه کومې نیمګړتیاوې چې دي هغه ورسره شریکې کړي، د سپینګیرو په مټ باندې یوې موضوع ته حل ومومي. همداشان دغه ټولنه هڅه کوي او کړي هم ده چې په ځینو ښوونځیو کې د زده کړو له بهیر څخه نظارت وکړي. موږ په ځینو ښوونځیو کې چې هلته استادان دي په خپله داسې کسان لرو چې هلته یې نظارت کړی دی، کومه نیمګړتیا چې موجوده ده هغه بیا تر موږ پورې رسول ده. موږ بیا دا نیمګړتیا د لوړو مقاماتو سره شریکه کړې ده چې په پلاني ځای کې او په پلاني ښوونځي کې دا مشکل شته.
ډېر وخت داسې هم سوي دي چې یو څوک د یو چا شکایت وکړي بیا هغه رښتیا نه وي، داسې مشکلات خو نه جوړېږي؟
اصلا کې موږ بیا هم ورد ور اقدام نه دی کړی، ستاسو په خبره پورې موږ بیا یو ریسرچ کړی دی او پلټنه مو کړې ده چې دا تر کومه ځایه واقعیت دی او که نه دی او که دغه کوم شخصي تضادونه موجود دي. هغه خبره چې کله په اثبات رسېدل دغه نیمګړتیا موجوده وي له هغې وروسته موږ بیا په دلایلو باندې د معارف له ریاست همداشان له نورو چارواکو سره چې موږ پوهیږو چې دا اثر پرې ورباندې اچولی شي هغې سره مشارکه کړې ده، نو هغې تر اوسه پورې مثبته نتیجه هم ورکړې ده او له نورو خلکو نه هم دا هیله کوو که چیرې د مدني ټولنې په حیث باندې له هر څه نه داسې یو څه نظارت وکړي، نو انشاءالله کارونه به سمیږي.
د معارف پیسه کې تاسې نو صرف ټوله توجه کیفیت ته ده؟
موږ غواړو چې مسلکي استادان ولرو په لیسو کې، ځکه چې هغه څو کاله مخکې وخت نه دی. اوس موږ ډېر ښه استادان لرو په ځوانو استادانو کې، نو یوه هیله مو دغه ده. بل په هر ښوونځي کې چې وي، که چیرې استاد د زده کوونکي سره لږه خواري هم وکړي، هغه په سلو کې 50% 60%، نو هغه زده کوونکي سبا دپاره یې هغه راتلونکی ډېر ښه وي د شاګردانو. نو په همدې حیسه کې موږ کار کوو. نور پلانونه هم په راتلونکي کې لرو چې موږ په یو وار لاس نه شو راچولی، ځکه چې موږ وایو چې هسې نه چې بیا د دې بهیر نه وروسته پاتې شو.
ښاغلی صاحب، په ځینو سیمو کې مکتب ته ضرورت یې، ښوونځي ته ضرورت یې، خو ښوونځی نه یې، څنګه چارواکو ته دغسې ستونزې هم رسوي؟
هو، دغه ستونزې هم ورته رسوو، خو له نیکه مرغه به وایو چې په خوست کې دولت څه کار نه دی کړی په دې برخه کې. په خپل هغه خلک روشن فکره خلک دي، آین په ډېر لوړو غرونو کې چلته دی، حکومت هغه د حاکمیت هم ډېر ضعیف دی، خو په خپله خلک دې ته حاضر دي چې هلته ښوونځی ولري، زده کوونکی ولري. نو د دې دپاره خلک ډېر اماده دي.
د جینکو د تعلیم لپاره هم تاسې هڅه کوئ؟
و ول نه، د هغې دپاره هڅه کوو. تقریبا د نادرشکوټ ولسوالۍ کې چې له ښار نه یوه ډېرې لرې ولسوالۍ ده، د درې میاشتې کېږي چې زه د نجونو د کمپیوټرو د انګلیسۍ د زده کړو لپاره په کوم پروګرام باندې اخته یم. تر اوسه پورې مې کار زیات پکړی دی. همدارنګه نورې د غونډو له لارې، د عامه پوهاوي له لارې هم ډېر څه ورته کړي دي، او انشاءالله په راتلونکي کې نور پلان.
خلک دې ته حاضر دي چې په نجونو باندې مکتب ووایي؟
و ول نه،
په لرې پرتو سیمو کې، وروسته پاتې سیمو کې هم؟
و په وروسته پاتې سیمو کې هم حاضر دي. په داسې سیمې په هر ځای کې پیدا کېږي چې لږ لږ مشکل به وي.
ستاسې ټولنه له یوې خوا اجتماعي اصلاحاتو ته کار کوي، اجتماعي اړخ لري، او له بلې خوا یو کلتوري اړخ لري. د مجلې پیسه کې به خبرې وکړم، مجله تازه چاپ کړه، څه پکې خبروي، څه مقصدونه لري، موضوعات به څه؟
اصلا زمونږ هدف دغه دی چې موضوعات زیات تکراری نه وي. هغه شی چې ور خلکو لوستلی دی، اورېدلی دی، له رادیو نه، تلویزیون نه، په ویبپاڼو کې، نو موږ زموږ هڅه دغه ده چې دا بیرته ورباندې ونه لولو. هڅه به مو دا وي چې یو څه نوی شی ورته پیدا کړو، هغه څه ورته پیدا کړو چې دوی ورته ضرورت لري. داسې نه وي چې ور یې لوستلی وي، اورېدلی وي، بیرته ته بیا ورباندې ولولي. او فکر کوم د چپي مطبوعاتو کامیابي هم په دې کې ده. بل دغه مجله چې ده زیاتې برخې لري د دې دپاره چې موږ ښه بازار ورته موندلی وي، تر څو دا مجله خپله خرڅه شي، هغه خپله لګښت په خپله پوره کړي. نو زیاتې برخې لري چې هر څوک پکې خپل ځان وګوري.
په فرهنګي اړخ کې غیر لري نور څه کوي؟
نور هم موږ ګورو چې کوم ښه اثار موږ پیدا کولای شو. د هغې دپاره موږ کار کوو، پیسې پیدا کوو چې هغه چاپ کړو. یو اثار مو چاپ کړی دی د څو میاشتې مخکې، اوس د پوهان ګل محمد نورزي یو ډیر ښه اثر دی د تاریخ په برخه کې. نو هغې دپاره مو اوس اخته یو د دوه میاشتې چې هغې دپاره پیسې برابر کړو، د یو چا نه پیدا کړو، هغه هم چاپ کړو.
ښاغلی زیار، په خوست کې د مدني ټولنې فعالیتونه څنګه دي؟ دا د ستاسو ټولنه خوسته، نور ځوانان، نور خلک هم دغسې ټولنې لري کار کوي؟
و ځوانان هلته شته، ټولنې زیاتې ټولنې شتون لري. که مبالغه نه وي، همدغه د ټولنو برکت دی چې د خوست د تعلیم سویه چې ده ورځ په ورځ ښه کېږي. خلک په خپله دغه ته حاضر دي چې خپلې لوڼې او زامن ښوونځیو ته ولیږي، او څه ورباندې زده کړي. دا هم دغه د ټولنو د همداشان د سیمه ییزو رسنیو چې هغه هم اکثره یې ټولنې وي، وروسته رسنۍ ترلاسه کړي. د همدغه رسنیو، د همدغه ټولنو برکت و چې نن خوست ډېر په پرمختګ کې دی د تعلیم په برخه کې.
وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما، ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما، وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما، ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما. Thank you. اوبو دان خورم خدمت بای ضرور کرم زدا وطن اوبو دان خورم خدمت بای ضرور کرم پکی دا عمر خزانہ خورم خدمت بای ضرور کرم پکی دا عمر خزانہ خورم خدمت بای ضرور دا زندہ تے مان دے غلام پکی کرما دا زندہ تے مان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما.
آیا کله مو فکر کړی و چې د هیلیو د کورنۍ یو مارغه چې بته یا قاسی بولو له غلو څخه د کور په ساتلو کې پکارېدای شي؟ په چین کې ورنه د غلاو د مخنیوي لپاره هم استفاده کیږي. وژما رشیدی بحال راکی.
پولیسو د چین د سینکیانګ ایالت په لری پرتو سیمو کې د غلا د مخنیوي لپاره له قازانو څخه استفاده پیل کړې ده. په سینکیانګ کې د شاوان د سیمې د پولیسو یو مقام د چین خلق ورسپانې ته ویلي دي چې قازان ډیر اوخیار مرغان دی او سامع حسې ډیر پیاوړی دی چې وړوکی آواز شي دوی اوري. د دې چینی ورسپانې په ریپورت کې لولو چې بطې هم اوخیار دي، همې غوږونه تیز دي او هم زړور دي، او همدا وجه ده چې د سینکیانګ په لری پرتو سیمو کې له جرمونو سره د مقابلې لپاره استفاده ورنه کیږي. د سینکیانګ د پولیسو په قول بطې د غلو او مجرمانو په مقابله کې تر سپیو کامیاب دي، ځکه خلک معمولا یو سپی په کور کې ساتي چې په تیاره کې هم د غله له سترګو څخه نه پټیږي او غل کولی شي چې زهر یا داسې بل څه ورکړي او یې وژني یا یې غلی کړي. خو بطې معمولا یوازې نه وي، څو دانې وي او رنګ یې هم داسې دی چې په تیاره کې په اسانه نه صحیح کیږي. نو غل یې په اسانه نه ویني او که یې وویني هم بطې څو دانې وي، اول به د کومې خوله پټوي. د سینکیانګ د شاوان سیمې د پولیسو یو منصبدار ژیانګ وایي چې بطې ډېرې زړورې دي، که هر پردی سړی کور ته ننوځي دوی ورته وزرونه خپروي چې مخه یې ونیسي او کیدای شي حمله ورباندې وکړي. د سینکیانګ د شاوان سیمې د پولیسو په قول د دې سیمې د امنیت په زیاتولو او د خلکو په خوندي کولو کې د بطو په نقش باندې سترګې نشي پټېدلی. مثلا همدا سکل د جون په میاشت کې د پولیسو یو دفتر ته یو غل په دیوال باندې ورواوخت چې موټر سایکل پټ کړي. غل د پولیسو د دفتر دوه سپی بیوشه کړي و او په همدې وجه په دیوال باندې بی جنجال واوخت. خو کله چې ورکوز شو د دفتر د حویلۍ بتو چې شمیرې شلو ته رسېده وزرونه خپاره کړل او شور ماشور جوړ کړ، چې په نتیجه کې په دفتر کې ویده پولیس راویښ شول او غل یې ونیو. د یادولو ده چې سینکیانګ چې له افغانستان سره نښتې دی د مساحت په لحاظ د چین تر ګردو لوی ایالت دی. 16 کیلومتره مربع مساحت لري، مګر نفوس یې یوازې 20 میلیونه ته رسیږي. د دغه ایالت په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د غلا او نورو جرمونو پیښې نسبتا زیاتې دي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
دا سډیر شوی دی چې د نورو د شیرونو لوستل په چا باندې اثر وکي او شاعري کې. خو ګران محمد ګران د نامتو شاعر افضل ټکور د شیرونو په باره کې د یوې مقالې لوستلو شاعر کړ. په 1970 کلونو کې چې د شاغلي ټکور د شیرونو ټولګه پر هرونه ټکورونه له چاپ راووته او وروسته بیا لیکنې ورباندې وشوې، یوه لیکنه په ننګرهار ورځپاڼه کې هم خپره شوه چې ګران محمد ګران ولوسته. نور کې سبا شغله ګران په خپل راته وکي.
په 1980 کال کې د خونځي زکون کوم، البته په نهم ټولګي کې مده مکتب د نګرار اخبار به په قرارداد شکل باندې خونځي ترتله او راوړل کېده. به یو ورځ نګرار رسپانه راته راغله او و مې خسته و مې کتل. کله مې چې د شاه سفر اواړول ګورم چې ستاداغ او ستاټکور تر سرلیک لاندې مې یو مضمون ولوست. دغه سرلیک راته ډېر خوند راکړ. دغه تکیناستلم او دا مې ولوسته چې و مې لوسته په دې پوښلم چې د ټکور شیری ټولګه چاپ شوې ده او په هغې کې د یو څه شعرونه ویلي دي. له همدغه هغه نه پیل و شروع وه چې شعر ته مې مخه کړله او هغه شعر چې په همدغه ورځ مې ولیکه هغه داسې یو شعر و چې بیا د نازونه لیوني ښکاري د شونډو رنګ د الوانی ښکاري او زه د بیدیا ګولم د باران په تمه په وچو شونډې مې پتریخ کاری او مقطع د سوچې ګرانه لمینې نه چې لاس باندې اخلي بې مینې ژوند کې څه خوښي ښکاري. دغه سې یو څه مې ولیکل او لمدغه ورځ نه زما
شاعر شې
بس
شې. نو آیا ویلې سو چې په یو اخبار کې دی د یو شاعر د شیرونو پیسې کې یو څه ول وسل او دغه شی اثر در باندې وکاو شاعر کړي؟
بله سې.
تاسو ویلې سې؟
بله سې.
او ډیر شاعران خو بیا وایي چې د شعر کتابونه مو ولوستل یا د نورو